بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخې ده.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو او خواږو روژاتیانو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص سره ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د خالی شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه هجري لمریز کال د غوی د میاشتې اتلسمه نېټه ده چې د څوارلس سوه دوه څلوېښتم هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې لا پنځه ویشتمې او د دوه زره یو ویشتم میلادي کال د مای لا اتمې نېټې سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې لمامو سره سم لومړی خبرونه اوردل شي، بیا درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې هیک تا د افغانستان د لوړدبا پلاوی د سفر په حق لده. له دې وروسته هم بیا درته له افغانستانه د خپلو عسکرو د ویستلو په اړه د امریکایي چارواکو د ضد و نقیض ادعاګانو په هکله مرکه وړاندې کوو چې دغه مرکه د افغانستان د ننګرهار پوهنتون له استاد ښاغلي منګل شیرزاد سره شوې ده. هله به ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي چې بیا هم د رهبرۍ د ستر مقام د ویناو په هکله ځانګړی پروګرام اوریدلی شي. پارس ټوډے ډاټ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درختی ولنډه دمه کو بیا حاضرې وو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ اوسم پام کړی د مهال خبر نتا. خاغلی روحانی ویل چې د کرونا لا څلورمې څپې په تیری دایو. خاغلی خطیب زاده ویلی چې ټمی موافقې ته د امریکا ستنیدا په هغه پورې اړه لري. د افغانستان دفاع وزارت ویل چې درې سوه شپږ پنځوس طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د افغانستان په بغلان کې سلګونو کسانو ته طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی، او پاکستان او عربستان د ملګرتیا پنځه تفاهم لیکونه لاس لیکل. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی ویلی چې د کرونا لا څلورمې څپې په تیری دایو. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی ډاکټر حسن روحانی نن لا کرونا سره د مقابلې د ملي کمیټې په غونډه کې ویل کڅه هم په ځنو ولایتونو کې کم زیات وینو، خو په ټولو ولایتونو کې د کرونا لا څلورمې څپې تیریدا ته رسیدلی و. کڅه هم په دغه پړاو کې په کرونا اخته کسان زیات وو، خو وفات شوي کسان یې لا دریمې څپې سره برابر وو. د زیاته کړه له بده مرغه برطانوي ډوله ویروسو پیاوړی شوی او ډیر خطرناک دی. د ایران ولسمشر په اوسنیو شرایطو کې د بهرني واکسین اخیستل ضروري وبلل، او ویل چې هیواد داخلي واکسین ته اړتیا لري او مونږه باید په علمي وسونو سره ځان سنبال کړو. ښاغلی روحانی جوته کړه د کرونا د انتقال د کنټرول لپاره باید اویا فیصده نفوس واکسین کړو ترڅو په چنګاښ میاشت کې له دغو پړاوونو تیر شو، او وویل چې له مړینې پلوه مو دغه ویروس کنټرول کړ. ایټمی موافقې ته د امریکا ستنیزا په هغې پورې اړه لري. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی خطیب زاده د خبرې په کولو سره چې ایټمی موافقې ته د امریکا ستنیدا بخپلا هغه پورې اړه لري ول چې برجام هغه وخت احیا کیږي چې امریکا ضروری سیاسي فیصله وکړي. خطیب زاده ویل لا ان بی سی سره مې په خبرو کې جواب تکړی دا شیټ موافقې ته د امریکا ستنیدا سل پسلا بخپلا امریکا پورې ارتباط لري. خطیب زاده زیات اگړه شی ټمی موافقه هيا کی دی شی خو یوازې پاغه بڼه کې چې امریکا ضروري سیاسي فیصله وکړي او په دې پوه شي چې چانا وهل د 2015 کال په جولای کې ختم شوی هغه وخت چې امریکا ایټمی موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 355 طالبانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د هیواد په 9 ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې 250 طالبان وژل شوي او 106 نور بیا زخمیان دي. د افغانستان له دفاع وزارت څخه په خبرې شوې بیانیه کې راغلي چې په دې نښتو کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. د دوی په خبره دغه مرګ ژوبله طالبانو ته په ننګرهار، لغمان، غزنی، کندهار، اورزګان، هرات، فراه، هلمند او بغلان ولایتونو کې اوختی ده. د افغانستان دفاع وزارت زیاتی چې 9 کړي بیلابیل ډول ماینونه د ملکی خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتک په لارو کې ځای پر ځای شوي او کشف او شن شوي دي. بلې خوا طالبان هم افغان ځواکونو ته د دندې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې طالبان او افغان پوځیانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان په بغلان کې سلګونو کسانو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د بغلان ولایت سیمه امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سلګونو کسانو وسلې راخستې او طالبانو پر ضد یې د جګړې اعلان کړی دی. د بغلان ولایت د امنیت قمندانې له لوري په خبرې شوې بیانیه کې راغلي چې د بغلان ولایت سلګونو اوسېدونکو د سیمه ایزو پاڅونوالو په چوکاټ کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه وسلې راخیستې او طالبانو پر ضد د جګړې اعلان کړی دی. د پاڅون داسې مهال کېږي چې دوې ورځې وړاندې د دغه ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ زوړ ښار له جګړې پرته طالبانو لاسته لوېدلې امنیتي ځواکونو له دغې سیمې څخه تاکتیکي شاته کړی و. بلې خوا طالبانو په بغلان کې 15 افغان عسکر خوشی کړی دي. افغان رسنیو له راپورټ سره سم د طالبانو د نظامی چارو وان زبی الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د عسکر چې و تنه ټاپیان هم د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د دوی له بند څخه خوشی شول. نوموړي زیاته کړې ده چې هر زندانی ته 15,000 افغانۍ او یو یو جوړه جامې هم ورکړل شوې ده. خپل کورونو ته استولې دي. د یادولو ده چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فروری د 9 د هوکړې پر بنسټ له خپلو بندونو شاوخوا 15,000 طالباندیان خوشې کړل. دغه راز طالبان هم د افغان حکومت شاوخوا 1,000 تنه بندیان له خپلو جیلونو خوشې کړل. تمه کېده چې د دواړو لورو د بندیانو په خلاصون سره به ښکېلې خواوې یوې هوکړې ته ورسېږي او افغانان به د یوې تلپاتې سولې مالکان شي. دغه راز په یوه سرساری اوربند به سلا شي. خو نه یوازې چې افغانان سولې ته ونه رسېدل بلکې په دې برستیو کې لا پسې تاوتریخوالی زیات شوي چې په څو ولایتونو کې خلک د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودلو ته هم مجبوره شوي دي. بلې خوا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر ورځ تر بلې په تودېدو دی او دواړه خواوې یو بل ته د درندې مرګ ژوبلې اړولو ادعاګانې کوي. خو عام افغانان وایي چې نور د ملي ګټو د خوندیتوب په خاطر دواړه خواوې یوې فیصلې ته ورسېږي او شته ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل شي. پاکستان او عربستان د ملګرتیا 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د یرنا خبری آژانس لا راپورټ سره سم د پاکستان رسمي سرچینو ویلي چې عربستان ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان او ورسره ملګری پلاوی په سفر کې په جاده کې د دواړو هیوادونو چارواکو د ملګرتیا 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د پاکستان لومړي وزیر واک ته لرسیده ورسته د ومزل لپاره د یو لوړدوه سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ عربستان ته لړ. عمران خان عربستان ته د خپل سفر د دلایلو د بینولو په ترڅ کې وویل چې د سولې په لاره کې هر ډول اقدام د اسلامي امت د انسجام د پیاوړتیا سبب کیږي. سیاسي څارونکي وایي چې عربستان ته د پاکستان د لومړي وزیر سفر اصلي هدفونه د اړیکو او یا د ملګرتیاو په پراخولو سربیره په خپلو اړیکو کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره دواړه هیوادونو هڅه او په سیمه کې د تاوتریخوالي د ختمولو په پلان غور کول دي. دغه راز د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې موږ تل د اسلامي هیوادونو په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت او د عربستان ترمنځ د اړیکو د خکیده غوښتونکي یو. د دغه راپورټ په اساس د ایران سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د عربستان د هڅې په هکله لا ګونګوسو او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د عربستان د واکمنانو شین څراغ سبب شو چې عمران خان د خپل اوسني سفر بریا ته ډیر ډاډ ولري. طالبان وایي چې د خبریالانو خوندیتوب او سولې ته ژمن دي. د وسلوالو طالبانو د دفتر قطر دفتر ویان نعیم وردګ وایي چې مراکشي پلاوی د برلین په غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې د خبریالانو خوندیتوب او سولې ته به ژمن پاتې کیږي. نعیم په یوه ټویټ کې دا هم ویلي چې دوی له هېواده د تللو افغان ځوانانو بیرته راتګ ته هم زمینه برابرۍ او په خبره ټولو مؤسسو او په بشري برخه کې فعالو بنسټونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی امنیت خوندي دی. هغه دا هم ویلي چې د مشرانو نومونه باید له تور لیست څخه وویستل شي او د دوحې هوکړې دې له دې سره عملي شي نو دوی به هم جګړې راکمې کړي. نعیم وردګ داسې مال دا څرګندونې کوي چې په وروستیو کې افغان حکومت د دفي بریدونو په تیره بیا د خبریالانو او سیاسي ډلو وژل کېدو پړه پر طالبانو اچي خو دغه ډله بیا نه مني. د افغانستان په هلمند کې تازه بې ځایه شوي کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په وروستیو اونیو کې په هلمند کې جګړې د عامو خلکو ژوند سخت تریخ کړی او سلګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه کړي چې اوس بیړنیو مرستو ته اړتیا او ضرورت لري. د هلمند کډوالو رئیس وایي که څه هم د له خپلو سرچینو څخه ګڼو کورنیو سره مرسته کړې ده خو وایي چې دا مرستې بسنه نه کوي. سید محمد رامین زیاتوي چې په دې وروستیو کې څو ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي چې اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي. او رسته خبر ده چې کرزی ویلی کې لوري دي د پردیو لپاره خپل افغانان نه وژني. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زالبیا په روانه جګړه کې پر ملکی مرجوب له اندېښنه خوده لیده. نوموړي په یو خبر پاڼه کې د جګړې پر خپل لور غ کړی شي د پردیو د ګټو لپاره د خپل افغانان نه وژني. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
هیک تا د افغانستان د لوړدبا پلاوی سفر د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د افغانستان خارجه وزیر د یوه پلاوی په مشرۍ په دغه هیواد کې د بهرنیو عسکرو د جنگی جنایتونو د اسنادو د وړاندې کولو لپاره په هالینډ کې هیک تلا. د هالینډ هیک تا په ورلیګل شوي پلاوي کې د افغانستان خارجه وزیر اتمر، د عدلي وزیر مانوي، د لوی څارنوال سرپرست زبی الله کلیم او یو شمېر نور لړدبه حکومتي چارواکي او قضایي او امنیتي کارپېژاندي شتون لري. ټاکل شوی دا د افغان دولت ورلیګل شوی پلاوی په افغانستان کې د نړیوالو جرمونو لکه نسل ختمونه، بشري ضد جنایتونه، جنگي جنایت او تیری پشان جرمونو سره اړوند اسناد د هیک نړیوالې محکمې ته وروسپاري. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د جنگي جنایتونو د اسنادو د وړاندې کولو لپاره هیک ته د افغان دولت د پلاوی لا سفر له دې وروسته ترسره شو چې د دغې محکمې قاضیانو د 2000 میلادي کال د مارچ په 15 په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه تحقیقاتو لا پیلولو سره موافقه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان او له دغه هېواده بهر کې د بشري حقوقو د ارګانونو له غوښتنو سره سره هیګ محکمه د امریکا حکومت له سختو سیاسي د بونو سره مخامخ کړي. امریکا حکومت په ورسیو کالونو کې په ځلونو په افغانستان کې د بارنیو عسکرو په جنگي جنایتونو له هر ډول حقوقي غور کولو سره مخالفت کړي دي. د نړیوالې محکمې قاضیان یې په بایکاټ امریکې ته د هغو لپاره د ویزا په نه صادرولو ګواښلي دي. د امریکې له د بونو سره سره ټاکل شوې د نوموړې محکمه په افغانستان کې د بارنیو عسکرو د جرمونو په اړه تحقیق وکړي. د نړیوالې کیفری محکمې لوی څارنوال فاتو بانسوړه د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د بارنیو عسکرو د جنگي جنایتونو په اړه له لومړنیو پلټنو وروسته د دغې محکمې له قاضیانو وغوښتل د دغې مسالې په اړه پراخې پلټنې وکړي. د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې د ولسو ملکیانو وجله د 2012 کال د مارچ په 12مه د امریکایي عسکرو رابرټ بیلز په شمول په وسیله د هغو د مړیو سوځول په 2015 کال کې په کندوز ښار کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د امریکا هوایي حمله د بګرام په شمول د افغانستان په پټو جیلونو کې د زندانیانو شکنجه کول د ترهګرو امریکایي عسکرو د جنایتونو ځنې اقدامات چې په افغانستان کې د امریکا د نیواک په کابو شلو کلونو کې د سپینې ماڼۍ له کړچاره د بشري حقوقو د ادارو د سختې نیوکې سبب ګرځېدلې دي. د دپام سره چې نوموړي محکمې اوس په افغانستان کې د بارنیو عسکرو جنگي جنایتونو دوسیې ته لاس اچولې د دغه هیواد خلک او حکومت تمه لري چې دغه ارګان د امریکا په شمول د لویدیځو حکومتونو سیاسي دبونو ته له پامه پرته په دې اړه پلټنې وکړي او د نړیوال حقوقي نظام د قواعدو په اساس چلند وکړي. داسې ښکاري د نړیوالې کیفري محکمې په افغانستان کې جنگي جنایتونو د غور د دوسیې د جاج لپاره سخته لاره پر مخ لري چې په دغه بریالیتوب کې بریالیتوب ارګان د عمومي افکارو باور پیاوړی کوي. ځان اوس هم درته یوه مرکه وړاندې کوي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستلو پاکله د دغه هیواد د چارواکو ضد نوکي څرګندونو په حق لده.
ښاغلی منګل شیرزاد د ننګرهار پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه، تاسو هم په جریان کې یاستئ چې امریکایي د خپلو پوځیانو د ویستلو لړۍ له افغانستانه پیل کړې ده وروسته له شلو کالو، خو لا هم د امریکایي په حکومت کې په دې اړه مختلفې څرګندونې کېږي. ځینې امریکایي چارواکي د دې پروسې ملاتړ کوي، ځینې مخالفت کوي، ځینې د افغانستان راتلونکی یو نامعلوم حالت کې بولي. تاسو د امریکې دغو متضادو څرګندونو ته په کوم نظر ګورئ؟
امریکا کې خو تنها رئیس جمهور په اصطلاح په سیاسي اډانه کې یوازې فیصله کن صلاحیت نه لري. هلته یو اداره ده چې هغه پلوټي کران چې هغوی سیستم جوړوي، هغه سیستم رئیس جمهور ته ورکوي، هغه په هماغه سیستم کې باید روان شي. پاتې شو د نورو سیاستمدارانو د ځینې حکومتي باز نشسته افسرانو او نورو چې هغوی کوم دغه کوي، زه فکر کوم چې هغه د امریکا د پالیسۍ جز او برخه نه شي ګرځېدلی، ځکه هلته مطبوعات ډېر زیات آزاد دي. غربي ډیموکراسي هلته د هغوی په دغه کې ټولنه کې حاکمه ده. هغوی هر څه چې وایي څوک ورته څه نه ویلی شي او نه محدودولی شي. نو په دې خاطر باندې امریکا که دا فیصله د امریکا د کانګرس او د فیصله د خپل د ټیم د بایډن فیصله وي، نو بیا زه په دې باندې مطمئن یم چې امریکایان به خپل ټول عسکر وباسي، او که نه دا نه وي او غواړي چې هسې طالبانو ته دغه ورکي بازی ورکي، او یا دا چې اوس وایي چې موږ زر نفره نور ته دې د امنیت دپاره راولو، داسې نه شي. زه خو داسې فکر کوم چې دا زر نفره تازه دم عسکر راولي او په افغانستان کې پرېږدي وه، خو شاید دا یې زره کسان شاید د سفارت د امنیت او د هغې د ساتلو دپاره پرېږدي، او یا مثلا ځینې د استادانو په صفت باندې د اردو ملي او پولیسو سره همکاري وکړي او د هغوی په تدریس او په دې برخو کې. ولې بیا هم تشویشونه شته؟ ځکه امریکا چې کوم ملکونو ته تللې په کلي شکل باندې نه ده وتلې. د دنیا 55 دولتونو کې عساکر دي، هلته اوس هم عسکر شته چې غټ مثال او ژوندی مثال یې همدا اوس جاپان دی. 2 نه را په دې خوا، د 5 نه را په دې خوا چې هلته عسکر پراته دي، اوس هم 15,000 عسکر جاپان کې پراته دي. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې امریکا روسي حالات که چېرته په کلي ډول وځي، نو بیا خو دلته ملت ډېر مصالح دی او دلته افکار متدغه دي. دلته د قدرت په قدرت او د چوکۍ تګی لا تر اوسه پوری لا مصالح دي، ډېر امکان لري چې بیا یو داخلي بحران او جګړه رامنځته شي چې دا به ډېره فیصله نه مهار کېدونکې به وي او ډېره درداوره به وي چې په دې کې به غریب او ناتوانه او صلاح غیر خالی صلاح شوي خلک ډېر تاوان وګوري.
استاد، څو ورځې وړاندې د امریکایي جمهور رئیس جو بایډن په خپلو څرګندونو کې وویل چې دوی په افغانستان کې خپلو موخو ته رسیدلي او هغه د القاعده شبکې لومړی درجه مشر وژل کېدل دي، که څه هم هغه مشر په پاکستان کې وژل شو او دا چاره په 2010 کال کې ترسره شوه. نو فکر نه کوي امریکایان باید په 2010 کال کې چې کله موخې ته رسیدلي وو باید افغانستان وتلی وي؟ او د دې تر څنګ امریکایي رسنیو رپورټونه ورکړي چې په افغانستان کې تر زرو پورې د القاعده جنګیالي شته دي او دا جنګیالي د بیا منظم کېدو په حال کې دي. دغه څرګندونې یو ډول متضادې نه دي او فکر نه کوي چې دا اندېښنه له نوره مخ په زیاتېدو ده؟
که امریکایان غواړي چې په افغانستان کې رښتیا پاتې شي، نو همدا ورته خبره ده چې وایي د داعش ډله او یا مثلا د القاعدې ډله دلته بیا په اصطلاح راژوندي کېږي او بیا فعالیتونه کوي، نو بیا دا خبره په دې باندې صحیح ده چې دا به یو بانه د خپلو پاتې کېدو لپاره وروسته ګڼي، ځکه وایي چې طالب سره خو صلح وشوله او نوره خبره ختمه ده، موږ باید ووځو، بانه باید طالب ته پاتې نه شي. وایي اوس دا خبرې مخکې د مخکې نه کوي، دا یو نو سور چراغ دی چې افغانستان ملت ته دغه کوي چې ګوره مونږه اوس هم په دې باندې مطمئن نه چې دلته به په اصطلاح صلح وي او آرامي به وي او جګړه به نه وي، دلته القاعده بیا سر راپورته کوي، داعش مثلا بیا راژوندی کېږي، نو باید مونږ دلته پاتې شو. دا ورته یوه ښه بانه ده چې مخکې د مخکې نه یو سور چراغ ولګولو.
استاد، وروستۍ پوښتنې په توګه، امریکایان د افغانستان نه وځي او هغه تفاهم چې طالبانو سره کړی دی، د طالبانو به تل دا څرګندونې کولې چې دوی جګړه یا مقاومت د اشغال په خلاف دی، نو که د اشغال پای ته رسیږي بیا به نو دوی دپاره د جګړې پر مخ بیول کوم مشروعیت ولري؟ که نه په داسې حال کې چې په دې ورځو کې چې کله د امریکا وتل پیل شوي، د طالبانو له لورې د جګړو او بریدونو شدت د پخوا په نسبت خورا زیات شوی دی.
بلې، دلته خبره خو دا ده چې طالب دغه به وځي، دغه سره به تعهد کړی چې امریکا فرضاً وځي، وایي چې طالبانو ته نوره بهانه نشته، ولې هغوی د اشغال ګوډاګیانو سره جنګیږي په دې خاطر باندې چې هغه دا اداره نه مني، په دې باندې نه مني چې اشرف غني او د هغه ټیم چې کوم دی دا امریکا راوستی دی، دا په هغه په اصطلاح هغه معیارونو باندې نه دی راغلی لکه څنګه د یو نظام د ادارې دپاره چې معیارونه ټاکل کېږي او اشخاص ځای په ځای کېږي او نصب کېږي. نو هغوی به د دې سره همدغه کېږي، نو په راتلونکي صلحه کې شرازی او طالبان دې ته کینی چې په نظام کې برخه والی، هغه په هغه صورت کې چې اشرف غنی او د هغه ټیم به نه وي، دا به یو نوې اداره وي، نهایت اردو ملي او پولیسو دا به په خپل حال باندې پاتې کېږي او د طالبانو کوم قوتونه چې دي نظر د هغوی وزن د نظر د هغوی غوښتنو سره چې امریکا ورسره وعده کوي او په هغه ځایونو کې نصبیږي او مقرریږي. به بله لاره د افغانستان دغه ته نشته، ځکه امریکا په خپل هغه دوه پروتوکولونه زمیمه چې کوم دي هغې کې دا وعده کړې ده، د یو نوي اسلامي نظام وعده کړې ده او د اشرف غني د کنار تللو وعده کړې ده چې طالبان به په هغه صورت کې بیا راځي، د هغې ادارې سره به په اصطلاح د نظام د شرکت په دغه باندې اډانه باندې خبره کېږي.
ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو، د پاک پروردگار په درگاه کې د عبادتونو او طاعتونو د قبلې دا په هیله سره په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
لانننی مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په پیل کې درته د تهران او ورپسې هم که وخت و نو د کابل چاپ ځینې ورځپاڼې به هم در سره شریک کړو، نو تر پایه را سره ملتیا وکړئ.
خوګو دوستانو، د ایران په تیرا بیا په د تهران درستو ورځپاڼو د قدس د نړیوالې ورځې د دستورو او په دې مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د مسلمینو د ولی امر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی ویډیوي وینا ته ډیر انعکاس ورکړی او لیکلی دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی فرمایلی، اسرائیل کوم هیواد نه دی، یوازې د ترهګرو چاونه ده او ورسره مبارزه د درستو خلکو دنده ده. دوی دغه راز فرمایلی دي، باید له غاصب رژیم سره درست خلک کلکه او کوټنی مبارزه وکړي، څو نړیوال ارګانونه هم دې ته اړ شي چې په فلسطینی ټاټوبو کې د فلسطینیانو په شتون سره ټول پوښتنه ترسره کړي. د تهران ورځپاڼو په سر کې دا هم کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دي، د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت له پرتمینو لاریونونو سره په یو وخت د فلنګ مشرانو ویلي دي، د روژې مبارکې میاشتې انتفاضې د سیونستانو په وړاندې جهنم مجسم کړی دی. ورځپاڼه بیا په دوام کې لیکلي دي، د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصرالله ویلي دي، د قدس د ازادۍ لپاره جنگ د مقاومت درست چورلیس ته رباواله بخلی دی. د تاجکستان او قرغزستان په پولیسو شخړو کې د دواړو لورو کابو 55 کسان وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي چې ویل کېږي زیاتره پر کې مرګي حال دي. لاروی اتحادیې د انګلستان په وتلو پسې د فرانسې او انګلستان ترمنځ شخړې پیل شوي او د دغو شخړو په دوام کې فرانسې او انګلستان د دواړو هیوادونو د یو بل په ضد هغو سمندري سیمو ته چې دواړه ادعا کوي جنگي پیړۍ لیږدولي او د یو بل په وړاندې د ډغرې وهلو داړې چینګې کړې دي. د امریکا یو جمهوری غوړی سناتور میچ میکانل په یو لړ څرګندونو کې اټکل کړی چې طالبانو ډله به د روان لمریز کال تر مرغومي میاشتې پورې پر افغانستان مسلطه شي او قدرت به په خپل واک کې واخلي.
دوستانو، ته هم د تهران چاپ ابرار ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دی، د صنعتي هیوادونو د اوه ډلې خارجه وزیرانو په ویانا کې د ایران او څلور جمع یوې ډلې ترمنځ د جامع نړیوالې اټومي موافقې په اړه د خبرو اترو د روان بهیر هرکلی کړی او ویلي دي هیله ده ډیر ژر د نړیوالې اټومي موافقې د بشپړه اجرا کتونکي شي. ورسپانې په دوام کې لیکلي دي، د سپینې ماڼۍ اړوند مسؤلانو د ایران د ځینو شتمنیو د آزادولو په اړه د سی این این ټلویزیوني چینل ادعا رد کړې او ویلي دي داسې کومه فیصله یې نه ده کړې. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سید خطیب زاده په یو لړ څرګندونو کې په ډاګه کړې ده، د جوزف بایدن حکومت باید د دغه هیواد د کړغیرن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناکام میراث او جامع نړیوال اټومي موافقې ترمنځ یو شی وټاکي. د قطر خارجه وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي، مثبتو خبرو اترو ته د امریکا او ایران د هڅو لپاره له دوی سره په تماس کې یو. د سوریې په الحسکه او دیر الزور ولایتونو کې د دغه هیواد د پوز او د مقاومتي چورلي ځواک د تکفیري ترهګرو پر پټنځایونو باندې سخت ټکونه کړي او ویل کېږي چې د جنایتکارو ډلو په لسګونو ترهګرې هلاک او د غراز د دوی ستر پوځي تجهیزات هم له منځه وړي او د غراز دا هم ویل شوي چې د دوی 15 پټ سورنګونه هم تباه کړای شوي دي. د پاکستان د روغتیایي چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره سپارښتنه کړې ده، څو د روژې د مبارک میاشتې د نیکمرغه اختر په مناسبت په چوټیانو کې په درست هیواد کې پر روغتیایي پروتوکولونو بشپړه عمل وشي. که داسې نه وي نو د کورونایي بحران له پراخې خپرېدا سره به مخامخ شي. ورسپانې په دوام کې لیکلي دي، د افغانستان په مختلفو سیمو کې د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په اخوډب کې همهغه راز د بېګناه خلکو وینه تویېږي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان ولس د طالبانو ډلې او امریکا ترمنځ په شویو موافقو او دغه راز د بین الافغاني خبرو اترو په بهیر ناامید شوي او دغو بهیرونو ته د شک په سترګه ګوري.
دا هم د تهران چاپ رساله پرسپانه ده، دغه ورځپاڼې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي دي د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی خطیب زاده په الاقصی جومات د واسي ډوله سیونیسټي پوځیانو یرغل په سخت محکوم کړی او ویلي دي باید اړوند نړیوال ارګانونه دي له دغه جنګي جنایت سره په چلند کې په خپلې پریکنده دندې عمل وکړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د عراق خبري سرچینو په دغه هیواد کې د امریکایي ترهګر پوځ په ستر پوځي مرکز الاسد باندې د ډرونز الوتکو د حملې خبر ورکړی. د عربي اتحاد سیکرټریټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي له شیخ جراح سیمې څخه د فلسطینیانو اجباري کوچیدا یو بشپړ جنګي جنایت دی او نړیواله ټولنه دې د دغه جنایت په ضد چې د فلسطینیانو د تر ټولو لومړني انساني حقوقو چخڼې کوي کوټلي اقدامات وکړي. د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ رهبر عبدالملک بدرالدین الحوثی ویلی دی سعودي عربستان د خپلې ګټې د اسرائیلو پر ګټو مقدمه وګڼي او د دوی په پله دی پل نږدي او خپل اسلامي او عربي هویت دی وپیژني او د امریکا او واشي سیونستانو په لاس کې دی لوبتکه نه جوړیږي. د عربستان په ختیځي ولایتونو کې د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت پراخ لاریونونه شوي چې ویل کېږي د آل سعود رژیم مامورانو په ځینو سیمو کې د دغو لاریونونو مخه نیولې ده. د بحرین انقلابي ولس یو ځل بیا د آل خلیفه رژیم د جنایتونو په ضد د شپې مهال مظاهرو ته مخه کړې او ویلې دي د خپلو حق حقوقو او لومړنیو اصلاحاتو تر پوره کېدا پورې به خپلو سوله ییزو اعتراضونو او مظاهرو ته دوام ورکړي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د سعودي عربستان په درې ورځني سفر تللی دی. دا په داسې حال کې دي چې له دې دوه ورځې مخکې د پاکستان د فوج عمومي قمندان جنرل قمر جاوید باجوا او د لومړي وزیر د مذهبي چارو سلاحکار طاهر اشرفي هم د عربستان په سفر تللي. ځینې سرچینې دا هم وایي چې په تېر یو کال کې د عربستان او پاکستان ترمنځ د سیونیستي رژیم د په رسمیت پېژندلو په سر د اختلافاتو په وجه تاوتریخوالی او ترنګلتیاوې رامنځته شوې وې او دغه راز دا هم ویل کېږي چې له سعودي عربستان سره د امریکایي حکومت د اړیکو د سړېدا له امله عربستان یو ځل بیا پاکستان ته ضرورت محسوس کړی څو له امریکا سره د اړیکو د بیرته ښه کولو لپاره ورځنې استفاده وکړي.
قدرمنو اوریدونکو که ستاسو خوښه وي اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو ورځپانو ته چې له انټرنیټه مو رااخیستي او له تاسو سره یې هم شریکې کوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپانو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ ځینو ورځپانو په خپلو نننیو ګڼو کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د امریکا او افغانستان په اړیکو د سولې بهیر او مطبوعاتو ته د ور پیښو ګواښونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. په سر کې اشتصوب ورځپانه اشتصوب لیکي د کورنۍ او بهرني مطبوعاتو بحثونه تر ډیره حده له افغانستان د بهرني عسکرو د وتلو پر څرنګوالي راڅرخي او له دې وروسته د افغانستان او امریکا اړیکو هیڅ بحث نه کوي. د ورځپانې په خبره د غشان افغان او امریکایي چارواکي هم په دې اړه ډیر تمایل نه ښیي. نو همدا لامل دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې په ظاهر کې پیکخ کوي. په سر مقاله کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره شوې ده چې ویلي وو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل سره به د امریکا او افغانستان ترمنځ نوی فصل پرانستل شي او د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې هیڅ منفي اغیز ونه لري. ورسپانه د امریکا د ګډ ځواکونو قومندان مارک میلی تازه خبری هم راخیستی چې د افغان هوایی ځواک څلور میلیارد ډالری مالی مرستې او افغان ځواکونو د روزنې په اړه یې کړی دی.
خو دوستانو ورځپاڼې نور هم شته دي، البته موږ وخت نور نه لرو نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د روژو عبادتونو او طاعتونو د قبلېدو په دعا سره د رمضان یا د روژې د میاشتې په 19 نیټه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ټلویزیونی وینا په هکله له یو ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د روژې د مبارکې میاشتې په 19 نیټه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د ټلویزیون له لارې له خلکو سره خبرې وکړې. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په پیل کې ټول خلک د الهي میلمستیا له دغې مبارکې میاشتې څخه ټول خلک ګټه پورته کونې ته وبلل، او د روژې د مبارکې میاشتې ډېرې غوره شپې ورځې د قدر شپې بللې، او سپارښتنه یې کړې چې په دغو شپو کې د دعاګانو او توسلاتو او تویو شویو اوښکو قدر وپیژني، او د ځان لپاره او ټولو دیني ورونو لپاره د هیواد او ټولنې لپاره دعا وکړي. باید هڅه وکړو چې په استغفار او لا زیاتې توجه او تزرو سره ځانونه د الهي رحمت ترلاسه کولو ته تیار کړو.
عزتمنو دوستانو، د رمضان نولسم شپه چې د قدر په شپې پورې منتسبه ده، د حضرت امام علی علیه السلام د گزار خوړلو شپه ده چې د دغه ستر شخصیت د اسلام د ګران قدر پیغمبر د وصی او د مسلمانانو د امام د شهادت سبب شو. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د خپل وینا په ځینو برخو کې د امام علی علیه السلام د ستر شخصیت پیژندګلوي وکړه. دوی د امام علی علیه السلام د امامت موضوع د دین او دنیا د ریاست او مشرۍ په معنا نه، بلکې یو ډیر لوړ او معنوي مفهوم وباله چې پوهېدل پرې له معصومینو او لږو عالمانو پرته د بل چا د وس کار نه دی، خو له دې ډېرې لوړې معنوي او مهمې مرتبې په تېرېدو سره امام علی علیه السلام د دنیایي او انساني معیارونو له مخې هم له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وروسته د منفردو او ځانګړو خصوصیتونو په درلودلو سره یو بې ساری شخصیت دی. دوی وفرمایل، البته په دې ځانګړتیاو کې هغه خصوصیات چې لا ډیر تر سترګو کیږي د هغه بزرګوار د لومړۍ درجې عدالت دی. دغه عدالت بې له سترګو پټولو له هر ډول ملاحظې پاک او پراخ دی. دغه عجیبه عدالت چې انسان په اورېدو واقعا حیرانیږي، یا یې خپل زهد او له دنیا بې پروايي هغه حضرت ته په به دنیا آبادوله، خلق به مادی او مانوی ترقی ترسول، خود ځان لپاره هیڅ نه غوښتل، او څه چې په عقل نقل شوي دي په رښتیا حیرانوونکي دي. یاد دغه بزرګوار امام میړانه د کمزورو او بې وزلو لپاره یې رحیم زړه، د بدماشانو او ظالمانو په وړاندې یې کلکه اراده، د حق په لاره کې سرشیندنه، د هغه د حکمت د سمندر په شان وینا، او د غر فشاک کلک کرچار فرشتیا چې د هغه بزرګوار پر ژوند کې داسې عجیبه شته، او دغه ټول حیرانوونکي صفات په هغه کې راټول شوي دي چې د دوی دښمنانو هم پرې اعتراف کړی دی.
Thank you.
خوبو دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لار خود د حضرت امام علي عليه السلام د لارې او تاريخي د پیروي پس پرختنې سره د هغه بزرګوار د سرشندنې او د خدای تعالی په لار کې شهادت د دوی د شوق او مینې خبره کړي او د حضرت علي عليه السلام له قوله ویلي کله چې د عنکبوت سورې د دویم آیت نازل شو چې فرمایلی دي آیا خلکو فکر کړی دی چې که ووایي ایمان یې راوړی دی نو خلاص شول او ازمایل کیږي به نه؟ نو پوه شوم چې تر څو پورې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مونږ کې موجود دی هیڅ فتنه به را باندې را نه شي. پوښتنه مې وکړه یا رسول الله دا فتنه چې خدای خبر ورکړی دی څه ده؟ وی فرمایل یا علی زما امت به له ما وروسته په فتنې کې گیر شي. بیا مې وویل یا رسول الله یاد مو دی د احد په ورځ چې یوه ډله مسلمانان شهیدان شول او زه شهید نه شوم او دا زما لپاره سخته وه، نو ما ته مو وفرمایل زیر در کوم علی جانه چې شهادت به په تاسو پسې وي او چې څو کلونه تیر شول نو ولې زه شهید نه شوم. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا ته چې څه ووایې هم داسې ده، ته به شهید کیږي، هغه وخت به څنګه صبر کوي؟ ومې ویل یا رسول الله هغه د صبر ځای نه دی بلکې د خوشحالۍ او شکر ځای دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په خپل وینا کې بیا فرمایلی دي د خدای شکر دی چې فداکاره کسان زمونږ په زمانه کې شته او وو او ډیر کسان مو ولیدل چې په دې لړ کې یې د امیر المؤمنین امام علی علیه السلام اقتدا وکړه او د هغه پیروي وکړه. په شهادت مین وو، په شهادت پسې وو، د شهادت ارزوی درلودله او خدای پاک شهادت په برخه کړ. شهید قاسم سلیمانی ته د دښمنانو ګواښ کړی و چې وژنو به دی. هغه بزرګوار خپلو ملګرو ته ویلي وو چې دوی ما له هغه څه نه ویروي چې زه په خپله په غرونو دښتو او لوړو ژورو کې ګرځم.
قدرمنو دوستانو، د غوایی د میاشتې دولسم نیټه د استاد شهید مرتضی مطهری د شهادت را یادونکې ده چې په همدې مناسبت د معلم او ښوونکي ورځ نومول شوې ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د شهید مطهری ځینو ځانګړتیاو ته په اشاره سره وفرمایل شهید مرتضی مطهری عالم، فیلسوف، متفکر، فقیه او په فکری مسائلو باندې مسلط وو، خو ډیر مهم خصوصیت او ځانګړنه یې دا وه چې هم به یې فکر تولیداوه او هم به یې خپراوه. د فکر خپرول او نشرول ډیر مهم دی. هغه به په آرامه نکچیناسته، آرام او قرار یې درلود. موږ لیدلی وو دوی به همیشه په فکر کې وو، تلی اندیښنه درلودله چې په خپلو مخاطبانو کې سم فکر او یقیني او ژور فکر خپور کړي او په پرله پسې کلونو کې یې یو ستر سافټ ویری جهاد پیل کړی و. له حملناکو څپو سره به مخامخېده او ټټر به یې ورته نیوه او ورسره به یې مقابله کوله او ورباندې به برلاسه کېده. معظم رهبر شهید مطهری یو مسئولیت پیژاندی او زموار کس وباله چې د فکر د حوزې او د علم د حوزې ټولې وړتیاوې به یې د اړتیا وړ مرحلې او د ټولنې ضرورتونو ته نږدې کولې او زیاته یې کړه. د معلم کار راتلونکي نسل ته د انسان د علمي ذخیرو او علمي میراث منتقل دی. په کار دی چې دغه شیان په پوره امانتدارۍ او پوره توانمندۍ او مهارت سره راتلونکي نسل ته منتقل کړي او خپل مخاطبان او خپل شاګردان دې ته تیار کړي چې د فکر خاوندان ترې جوړ شي او دغه زیرمې زیاتې کړي. دا د معلم له کارونو څخه دی. دا یو دروند مسؤلیت دی او د ذمهواری ډیر احساس ته اړتیا لري. باید د معلم اندیښنه هم دا وي.
Thank you.
خوږو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود معلمانو بله دنده د زده کوونکو محصلینو د فکر ساتنه بللی، او دغه راز معلمان د هیواد د پرمختګ د لخکر افسران بللی او یادونه یې کړي چې خپل دوی باید په دې رول باور وکړي او د مسؤلیت په احساس سره خپل تاریخي رول ولوبوي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په تیره بیا په اوسنۍ زمانه کې د ځوانانو په افکارو باندې د پردیو او بیلارو یرغل ته په اشاره سره هم ټینګار کړی، معلمان باید د ښوونې او روزنې له دې سترې وړتیا څخه په استفادې سره د دغه ستر یرغل د بیا سره کولو لپاره هم جهاد ډوله هڅه وکړي، څو تاوان صفر ته نږدې شي او وده تر ټولو لوړې ساویې ته ورسیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود معلمانو د معیشتي ستونزو هوارول مهم وبلل، او په دې لړ کې د حکومت او پارلمان مسؤلانو ته په اشاره سره د کرونا په دوران کې د معلمانو د ستاینې وړ رول یاد کړی چې هیڅکله یې خپله د تعلیم او خدمت رسونې دنده هیره نه کړه. دوی هم دا په دې لړ کې له زده کوونکو ماشومانو سره د کورنیو په تیره بیا د میاندو د ملګرتیا هم د زړه له تله مننه وکړه.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلې وینا په بله برخه کې د کارګر د نړیوالې ورځې په اکله وفرمایل، د کارګر د ستاینې لپاره دا بسته چې د کارګر لاس هغه لاس دی چې خدای تعالی او د هغه پیغمبر خوښوي. رسول الله مبارک د کارګر لاس ښکل کړ، د کارګر د ارزښت لپاره دغه بسته. د معظم رهبر له نظره کارګران د ټولنې اصلي ستنه ده، ځکه چې خپلواکه اقتصاد په کورنی تولید ولاړ دی. داخلي او کورنی تولید هم په کارګر پورې تړلی دی، نو په دې وجه کار یوه اصلي ستنه ده، ځکه له دغې زحمتي او اغیزناکې پرګنې هر اړخیز ملاتړ یو ضروري کار دی. دوی څرګنده کړه، البته دې ته مو پام وي چې له کارګر ملاتړ په حقیقت کې له ملي پانګې ملاتړ دی، یعنی که د یو هیواد کارګر فعال وي، تاند وي او ښه کار وکړي، نو هغه هیواد ملي پانګې ته رسیږي او دغه ملي پانګه د هغه لپاره عزت رامنځته کوي او اقتدار اول رامنځته کوي. آیت الله خامنه ای د کارګرانو د مهارت زده کولو او تخصص د سطح لوړول، د هغوی بیمه او روغتیا او درملنې ته پاملرنه، کاری امنیت، د کارګرانو د استوګنې لپاره پلانینګ او د کارګر کار اخیستونکي او حکومت ترمنځ د عادلانه اړیکې رامنځته کول له کارګره د ملاتړونو له اړخونو وبلل.
دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم دا راز د ولسمشر راتلونکي انتخابات د هیواد د اقتدار او امنیت د ستنو د مضبوطیا لپاره یو مهم او بېسارې فرصت بللی، او په دې حق لې د یو شمېر ټکو په بیانولو سره هغو کسانو ته چې د انتخاباتو ډګر ته داخليږي سپارښتنه کړي چې دغه کسان دې له غولونکو او د فکري اډانې پرته او په نظر کې د امکاناتو او وسایلو لانیولو پرته او یا ترې د بېخبرۍ سره له ژمنو او ویناو خامخا ډډه وکړي او یو حقیقي پروګرام دې وړاندې کړي. دا شان چې کارپوهان د دغه پروګرام په اورېدو سره هغه تصدیق کړي.
حضرت آیت الله خامنه‌ای د خپل وینا په وروستۍ برخه کې د ځینو ایرانی مسؤلانو له څرګندونو د خواشنۍ په ښودلو سره چې د اسلامي ایران له مخالفو رسنیو خپرې شوي وویل، امریکایان له کلونو راهیسې په سیمه کې د ایران له معنوي نفوذ او داملو یعنی د قدس ځواک او شهید سلیمانی څخه سخت خوابدي دي او سردار سلیمانی په همدې وجه شهید کړ. معظم رهبر زیاته کړه، موږ له داسې خبرې کول نه دي پکار چې دا معنا ورکړي چې ګڼې موږ د هغوی خبرې تکراروو، که هغه د قدس ځواک په عقلوي او که خپله د شهید سلیمانی په عقله. د هیواد سیاست د ډیپلوماسۍ او بهرنی اړیکو په شمول له ډول ډول اقتصادي پروګرامونو، پوځي پروګرامونو، اجتماعي پروګرامونو، علمي او کلتوري پروګرامونو جوړ شوی دی. ټول په ګډه باید کوشش وکړو، ټول په کار دی، په ګډه مخته لاړ شو. دا چې یوه برخه بله برخه نفی کړي لمان له سره معنا نه لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود قدس ځواک په لویدیځ آسیا کې د انفعالي ډیپلوماسۍ په مخنیوي کې تر ټولو اغیزناک عامل وباله او وی فرمایل، قدس ځواک په لویدیځ آسیا کې د جمهوری اسلامي یو خپلواک سیاست او یو عزت مدار سیاست عملی کړی. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په ایران باندې د خپل طاغوتی پړاو د سیطرې درستنولو لپاره د لویدیځوالو ګروهانو ته په اشاره سره یادونه وکړه چې بهرنی سیاست د دنیا په هر ځای کې په لوړو ټولنو کې ټاکل کیږي، نه په خارجه وزارت کې. البته د بهرنیو چارو وزارت هم د سیاستونو په ټاکلو کې ګډون لري، خو فیصله کوونکی نه دی بلکې اجرا کوونکی دی. زموږ په هیواد کې هم بهرنی سیاست د ملي امنیت په عالي شورا کې د مسؤلانو په شتون سره ټاکل کیږي او د بهرنیو چارو وزارت یې باید په خپلو روډو اجرا.
خو دوستانو د دغه مطلب وخت مو هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.